دا مشال ریډیو دا او د مهال په پېښور کې د غرمې دولس او په کابل کې یو لس نیمې بجې سویزه بوریوال کاکړو په دې ساعت خبرونه کې هر کلی کوم. په خبرونه کې د قبایلي سیمو پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې لرو، خو تر هر څه وړاندې به د دې ساعت خبرونه له پامیر ساحل وو. په پاکستان کې د قبایلی سیمو اصلاحاتو حکومتي کمیټې ویلي د قبایلی سیمو استادو لاستازو سره مشورې بشپړې کړې دي. د کوټه خاروال وایي د خاروالۍ کلنۍ بجټ احتجاجاً صوبایي حکومت تستون کړی دی او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د اسلامي دولت ډلې تمویل مخنیوي قرارداد منظور کړی. بشپړ خبرونه. د قبایلی سیمو اصلاحاتو لپاره د پاکستان حکومتي کمیټې غړی زاهد حامد وایي د هغو سیمو راتلونکي آئینی او قانوني حیثیت په اړه د قبایلو له پارلماني استازو سره مشورې بشپړې کړې دي. نوموړي تېره ورځ مشال راډیو ته ویل د کمیټې غړي به اوس قبایلی سیمو ته ځي او هلته به پر اصلاحاتو خبرې اترې کوي.
کمیټه دا فیصله کړې ده د قبایلی سیمو ټول نمائندگان چې پکې د قومي اسمبلی او سنټ غړي شامل ول ټول مورغختي وو او په تیره غونډه کې د ټولو موقف مؤخسته وو. بل دا فیصله مو کړې چې کمیټه به خپل د قبایلی سیمو دوره کوي.
زاید احمد البته دا ونه ویل چې د کمیټې غړي به کله قبایلی سیمو ته ځي. هلته د پاکستان په پارلمان کې د هغو سیمو استازي وایي د کمیټې غړي باید د قبایلو له وسنی انتظامی چارواکو پر ځای له ولس سره خبرې وکړي او د اصلاحاتو په اړه د هغوی دریځ معلوم کړي. د پنجاب امنیتي چارواکو د لشکري جنگوي وسلوال ډلې شپږو غړو نیولو دعوه کړې ده. په لاهور کې د پنجاب پولیسو د ترهګرۍ مخنیوي ادارې و چارواکي محمد رضوان نن سهار مشال راډیو ته ویل د لشکري جنگوي ډلې غړي یې بیګا د شپې ناوخته د ښار له بیلابیلو سیمو نیول. د ده په وینا له نیول شویو کسانو یې وسلې هم ترلاسه کړې دي او پر ضد یې مقدمه درج کړل شوې ده. پر لشکري جنگوي ډلې په پاکستان کې د فرقه ییز تاوتریخوالي او بریدونو تور دی او همدا لامل دی چې ورباندې بندیز لګول شوی دی. د کوټه خاروال ډاکټر کلیم الله وایي د خاروالۍ کلنۍ بجټ احتجاجاً صوبایي حکومت ته واپس کړی دی. نوموړي تېره ورځ له مشال راډیو سره د خبرو پر وخت ویل د خاروالۍ بودیجه صوبایي اسمبلی منظوره کړې وه، خو د دې باوجود انتظامی له دوی 2.8 کروڑ روپۍ ګرځولې دي.
دا بجټ مر پخپل اسمبلی کې پاس کړی دی، پخپل اسپیشلیستانو پاس کړی دی، بیا ډیویژنل کوارډینیټیو کمیټي کمشنر دا پاس کړی دی. دا چې مر واز مر د خپل ضرورت مطابق د آمده مطابق جوړ کړی دی. 200 کم 50 کروڑ په څه مشکل چې مر بیا دا بجټ جنا دغه چرال د 2.8 کروڑ یې کټ.
کلیم الله تور پورې کړ چې ځینې بیوروکراټان د بودیجې پیسو جاري کولو لپاره رشوت غواړي. د کوټه خاروال دې څرګندونو په اړه د بلوچستان حکومت یا بیوروکراسۍ لاس نه دی ویلي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د افغانستان سوداګرۍ او صنایعو وزیر همایون رسا وایي د سوداګرۍ نړیوال سازمان ډبلیو ټي او لغړیتوب ترلاسه کولو سره به د افغانستان اقتصاد وده وکړي. نوموړي بیګا د کینیا له نایروبي څخه په ټلیفون د مشال راډیو ته وویل لغړیتوب ترلاسه کولو سره اوس افغانستان له 122 هیوادونو سره سوداګري کولی شي. تیر ماښام د سوداګرۍ نړیوال سازمان په نایروبي کې د غونډې پر وخت افغانستان غړیتوب منظوري ورکړه. د جرمنی ولسی جرګې د 2014 زیږیز کال تر پایه په افغانستان کې د خپل سرتیرو پاتې کېدو منځوري ورکړې ده. تیر ورځ د جرمنی قومي اسمبلی په افغانستان کې نه یوازې د سرتیرو پاتې کېدو د مودې غځولو منځوري ورکړه، بلکې هغه هیواد ته د 130 نورو پوځیانو استولو پلان هم ومانه. له دې سره به په افغانستان کې د جرمنی سرتیرو شمیر 980 ته ورسیږي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیګا په یوه خوله د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د تمویل په نخښه کولو قرارداد منظور کړ. دا قرارداد د رواني میاشتې پر 15مه په مسکو کې د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری او روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین تر لیدو وروسته دواړو هیوادونو په ګډه وړاندې کړ. دا پریکړه لیک د ملګرو ملتونو امنیت شورا د فبروري میاشت پر هغه اقدام ولاړ دی چې پکې پر هغو ټولو د بندیزونو لګولو ګواښ شوی و چې له اسلامي دولت یا القاعدې سره تړلې نصره جبهې څخه تیل اخلي، او پکې پر هیوادونو ټینګار شوی و چې د خلکو تختونو په سر دې ډلو ته تاوان نه ورکوي. په بیګانی قرارداد کې د وسلوالو پر ضد د پخوانیو قراردادونو په سم ډول پر نه عملي کېدو اندېښنه ښودل شوې ده. پریکړه لیک پر هیوادونو غږ کړی چې په څلورو میاشتو کې د ننه د بندیزونو عملي کېدو په اړه معلومات ورکړي. امریکا پر ایران د حد اقل یا لږ تر لږه یو څو بندیزونو لرې کولو په لړ کې د اقدام کولو اشاره ورکړې ده. د چهارشنبې په ورځ د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری د سینټ بهرنیو چارو کمیټې ته په استولي لیک کې ویلي، تهران له نړیوال اټومي توافق سره سم خپلې ذمهوارۍ په شفافه او تایید وړ طریقې ترسره کوي. تېره شپه د اورېدنې پر مهال د یادې کمیټې لوړپوړي ډیموکراټ غړي بن کارډن وویل، ښایي ایران لږ تر لږه د جنورۍ تر میاشتې د بندیزونو نرمېدو وړ وګرځي. په پایل کې د اوباما حکومت اټکل کړی و چې ایران ښایي تر پسرلي مخکې له هغو اړینو شرایطو سره برابر نشي چې ورسره به پر هغه هیواد د بندیزونو نرمېدل پیل شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپلې کلنۍ خبري غونډې په کارولو خپلو هیوادوالو ته د دې باور ورکولو هڅه وکړه چې اقتصاد به بیا په پښو ودرېږي. دا په داسې حال کې ده چې د تیلو نړیوالو بیو ټیټېدو د روسیې حکومت هڅې ټاکنۍ کړي دي چې د هیواد اقتصاد له بحرانه وباسي. تېره ورځ په کرملین کې شاوخوا 1400 روسیو او بهرنیو خبریالانو ته د وینا پر وخت پوتین تېره میاشت د روسیې الوتکې ویشتلو په سر د ترکیې مشرتابه پر ضد عامیانه ژبه وکاروله او ورباندې یې طنز او انتقاد وکړ. پوتین ویل، روسیه له امریکا سره اړیکو سمولو ته تیاره ده. د ویل روانه اونۍ د امریکا له بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره د خبرې ښیي چې واشنگټن چمتو دی د هغو ستونزو حلولو لپاره پر مخ ولاړ شي چې یوازې له ګډو هڅو سره هواریدی شي. پوتین ومنله چې د روان کال له پیل راهیسې د روسیې ناخالصه ملي پیداوار یا جی ډی پي ګټه او په هغه هیواد کې پانګونه کمه شوې ده، او دا چې انفلیشن یا ګراني 12.3% ته رسېدلې، خو ده زیاته کړه چې د هیواد اقتصادي فعالیت د ثبات نښې ښکاره کړي دي او د روسیې اقتصاد لږ تر لږه د بحران له لوړترینې سطحې تیر شوی دی. دا د دې مهال خبرونه سراج زهیر د کرنسیو یا اسعارو له بیو او د سبانی موسم له حال سره.
نن د جمعې په ورځ د پیښور کرنسۍ بازار نه اخیستل شوی د کرنسۍ نرخونه، یو امریکایي ډالر په 1.6 روپۍ 40 پیسې اخیستل کیږي او په 1.6 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.95 روپۍ 50 پیسې او په 1.6 روپۍ، یو یورو په 1.14 روپۍ او په 1.14 روپۍ 40 پیسې، د سعودي عرب ریال په 28 روپۍ 40 پیسې او په 28 روپۍ 50 پیسې، د متحده عرب امارات درهم په 28 روپۍ 90 پیسې او په 29 روپۍ 50 پیسې، او یو افغاني په یورو په 50 پیسې او په یو روپۍ 25 پیسې، او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 282 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال، د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به په بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پیښور کې به په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي. د غرنګ به په پیښور کې درجه حرارت کم نه کم 15 او زیات نه زیات 18، بنو کې 14 او 18، او کوټه کې به کم نه کم منفی 2 او زیات نه زیات 18 ډیګری سینټی گریډ وي.
تاسو مشال ریډیو ته غوښتل خبرونه درته پامیر ساحل او سراج زهیر وړاندې کول. د قبایلی سیمو راتلونکي آئینی حیثیت په اړه حکومتي کمیټې وایي د قبایلي سیمو له پارلماني استازو سره سلا مشورې بشپړې کړې دي. د پنجاب پولیسو ترهګرۍ مخنیوي ادارې د لشکرې جنگوي ډلې شپږو غړو نیولو ادعا کړې ده. د کوټ ښاروال وایي د ښاروالۍ کلنۍ بجټ احتجاجاً حکومت ته واپس کړی دی.
چې په یو هفته کې دی نه کړ واپس اسمبلی را بوله چې په دې مې پاس کې بیا د دې پوښتنه نه کوم، بس بیا زه خپله چلوم دی وزه به بیا په عدالت کې سر ګور.
د پاکستان ځینې سیاسي ګوندونو تور پورې کړی چې نېشنل الیکشن پلان د سیاسي انتقام اخیستو لپاره استعمالیږي.
پاکستان کے حالات خراب ہونے کی ایک میجر وجہ یہ بھی ہے کہ اوور سٹیپنگ ہوئی ہے پاورز کی.
په پېښور کې ماشومان احتجاجي مظاهره کړې او په مورنۍ ژبه کې د تعلیم غوښتنه کړې ده.
زموږ خپل پښتو مونږ ته ډېر زیات اسانه ده.
زموږ سازمان د انګلیسي سره منورځي.
د دې ترڅنګ یو شمېر نور رپورټونه او شننې د دې خبرونې برخه دي. اوریدو ته لمشال ریډیو سره اوسئ. رزو د خبرونې لومړی موضوع ته لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې مو اوریدل، د قبایلي سیمو اصلاحاتو لپاره د پاکستان حکومتي کمیټې غړی او وفاقي وزیر زاید عامد وایي د اصلاحاتو لپاره یې په پارلمان کې د قبایلي سیمو له استازو سره سلا مشورې بشپړې کړې دي. نوموړي تېره ورځ مشال ریډیو ته وویل، د کمیټې غړي به اوس قبایلي سیمو ته ځي او هلته به پر اصلاحاتو غږیږي. د البته د هغو سیمو سفر نیټه ونه ښودله. تفصیل د ګولایاس په ریپورت کې.
د پاکستان وفاقي حکومت وایي چې په قبایلي سیمو کې اصلاحاتو لپاره له هغو سیمو ټولو منتخب نمائندگانو سره یې د مشاورت عمل مکمل کړی دی. د قبایلي سیمو د اصلاحاتو لپاره د وزیر اعظم ځانګړې کمیټې غړي او وفاقي وزیر زاهد حامد له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې په بل پړاو کې به دا ځانګړې کمیټې د قبایلي سیمو دوره کوي. نوموړي زیاته کړه
کمیټې دا فیصله کړې ده او یوه مو نافذه کړې هم ده. د قبایلي سیمو ټول نمائندگان چې پکې د قومي اسمبلی او سینټ غړي شامل ول ټول مورغوختي وو او په تیره غونډه کې د ټولو موقف مو اخیسته وو. تر څو چې د نمائندګۍ خبره ده نو په دې اړه نظر داده چې ټولو سره سلا مشوره وشي نو هغه مو وکړه. بل دا فیصله مو کړې چې کمیټې به خپله د قبایلي سیمو دوره کوي.
وفاقي وزیر زاهد حامد په خبرو کې د ځانګړي کمیټې د قبایلي سیمو د دورې په اړه تفصيلات شریک نکړل. د قبایلي سیمو د اصلاحاتو لپاره جوړ شوی ځانګړي کمیټې یو غړي عبدالقادر بلوچ په دې رسټو کې ویلي وو چې په دریو یا څلورو میاشتو کې به خپل وړاندیزونو ته حتمی شکل ورکړي. دا ځانګړي کمیټې 13 میاشت جوړ کړل شوی و او د دسمبر په 10 نیټه د قبایلي سیمو منتخب نمائندګانو سره ملاقات کړی وو. په پارلیمان کې د کورم ایجنسۍ نه منتخب شوی غړي ساجد حسین توري وایي چې دغه کمیټې سره په راتلونکو 15 ورځو کې یو بل غونډه کوي او حکومت ورته باور ورکړي چې په اصلاحاتو کې سنجیده دي. د ځانګړي کمیټې د قبایلي سیمو دورې په حق له تحفظاتو په اړه ساجد حسین توري زیاته کړه ساجد حسین توری ویل چې ځینې عناصر نه غواړي چې په قبایلي سیمو کې اصلاحات راشي خو 99% قبایل په هغه سیمو کې بدلون غواړي. قسم د قبایلي سیمو اوسیدونکو له لسیزو راهیسې د اصلاحاتو غوښتنې کوي خو حکومت په دې لړ کې کمیټیانې جوړوي او غونډې کوي. د قبایلي چارو کارپو او پخوانی سفیر ایاز وزیر د ځانګړي کمیټې په اړه وایي
ټول د بارال وزیران دي د وزیر اعظم صاحب د اعتماد خلق دي. نو خو زمونږ ریزرویشن دا دي چې که دوی ملاقاتونه او مغه د پولیټیکل پترو د ملکانانو سره د مراعات یافته طبقه سره کوي نو هغه خو بیا بدلون نه شو. خو بیا همدغه شوه چې گورنر یې پولیټیکل څه غواړي مغه بوي. مونږ دا وو چې هر څه بدلون راولی هر څه سیستم راولی هغه د فاټه د خلکو نه تپوس کوي. لکه دوی غټه خبرې دي یوا دادا چې فاټا دې بلا صبح جوړ شي بلا دادا چې فاټا دې خیبر پښتونخوا ته ورګډ شي.
ایاز وزیر زیاته کړ چې باید حکومت د قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا کې زم کولو یا ځنګړي صوبې حیثیت ورکولو په اړه قبایلی ولسته پښتنه وکړي او کچر خپل خوخه په دغه سیمو ورتپی نو دا به خ اغیزې ونه لري.
ګلایازو د پنجاب په لاهور کې د ترهګرۍ ضد محکمې سی ټی ډی د ناقانونه ګرځول شوي تنظیم لشکری جنگوي ځینې غړي نیولې دي. له چا چې بارودي مواد او نور وسله هم نیول شوې ده. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر راکوي. د پنجاب د ترهګرۍ د مخنیوي ادارې سی ټی ډی یو افسر محمد رضوان نن سهار مشال ریډیو سره خبرو کې دا دعوه وکړه چې دوی د زیارت په ماسخوتن ناوخته د لاهور په بیلابیلو علاقو کې د چاپو دوران د ناقانونه ګرځولې شوی تنظیم لشکری جنگ وی شپږ غړي نیولې دي چې پکې محمد صادق د ضلع رحیم یار خان، عمر ساجد جنگوی د ضلع جنگ، هدایت الله، عطا الله، انعام الحق او محمد یاسین د لاهور سره تعلق لري او دا چې د دین په لوی تعداد کې چاو دن کی مواد وسلہ او ترهګری کی استعمالی دن کے سامان برآمد شوے دے. مشال ریڈیو سره خبر کی نوموڑی زیادہ کڑا
جی بالکل سی ٹی ڈی کا ہی ہے لشکر جنگوی کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جی جی بالکل ہے پکڑے ہوئے ہم نے پھر
دے وہی دو ترهګری د مخنیوی اداری پولیسو دو لشکری جنگوی کسان نیولی دی او مونږ دو دوی پر ضد مقدمے ہم درج کڑی. دا ذکر دا لشکری جنگوی د پرویز مشرف په دور حکومت کی ترهګر ڈلا گرزولے شوے وا او په دغه تور کی په دی بندیز لگولې شوې وو. دا دی هم یاد وی د پولیسو په وینا چې د لشکری جنگوی مشر ملک اساق روان کال د جولای په میاش کې د پنجاب په مظفرګړ سیمه کې د دوو زامنو سره په پولیسو مقابله کې وجلې شوې وو. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد. د کوټ شاروال ډاکټر کلیم الله د احتجاج په توګه د شاروالۍ بودیجا صوبایي حکومت ته ور واپس کړې ده. نوموړي تیر ورځ له مشال رادیو سره د مرکې پر مهال وویل صوبایي حکومت ته یې د شاوخوا 2.5 ارب روپیو کلنۍ بودیجا منظوري ته استولې وه چې اسمبلی منظوره کړې وه، خو انتظامي ورڅخه 2.8 کروڑ روپۍ ستنې کړې دي. کلیم الله وایي همدا لامل دی چې د ټول بجټ واپس حکومت ته استولې دي. نوموړي تور پورې کړی چې بیوروکراسي رشوت غواړي. د دې څرګندونو په اړه د بلوچستان بیوروکراسي حکومت لا څه نه دی ویلي. خو د نور ناصر له ډاکټر کلیم الله سره خبرې کړې او له دې پښتلې چې د کوټي شاروالۍ بجټ یې ولې حکومت ته واپس کړ.
مده کې بنیادی وجه دا ده چې دا بجټ مر په خپل اسمبلی کې پاس کړی دی، په خپل سپیشلسټانو پاس کړی دی، بیا ډیویژنل کوارډینیټیو کمیټي کمشنر دا پاس کړی دی. دا چې مر واز مر د خپل ضرورت مطابق د آمده مطابق جوړ کړی دی.
ټول څومره و دا بجټ چې تاسو پاس کړ؟
200 کروڑ. یوه نیمه میاشت یوازې اوټال مټول کوي. په څه مشکل چې مر بیا دا بجټ جنا دغه چرال د 2.8 کروڑ کټ کړ، 2.8 کروڑ کټ کړی. چې کم شی به مر واپس سټریټ لایټ لگاوي، یا به صفائی کوله، یا به صفائی د پاره لیبر اخسل، یا به شاغه ګټ کټ کړی دي. ولی وای دفعه نمبر 94 مرچ دفعه نمبر 94 وکتل په کې دا لیکلی دي چې په ساده میجارټی کته په خپل هاوس کې پاس کې څوک نه سره ګرځول. ولی ول چې دخل کو په نس کې درد دي، د ماز د نس د درد ګولې ډیر کم یا نسته.
دغه د نس درد چې تاسو وای تاسو رشوت ته اشاره وکنه، نو دا څوک دی؟ دا خود د وزیر چې کم دی د بلدیاتو، هغه خوستاسو د ګوندې لاندې طبقه کوي کې خپل وزیر صاحب
تر وزیر نه نور ډیر بلاوي ناشته.
نو دا تاسو ګوندې، تاسو حکومت، تاسو وزیر دی، دا غوي لاس نه په وس نه پرسیږي.
اوس ما په دې موکه مکه زه مېر ناشته مزه ډیر شان تر مالان زما وس نه پرسیږي.
نو په دې سلسله کې به تاسو وزیر صاحب سره خبرې وکړي؟
وزیر صاحب سره ما خبرې کړې. وزیر صاحب ول چې دا چونګې دا د سیکرټر کار، وزیر صاحب په قانون نه دی خبر، یو وزیر هم په قانون نه دی خبر. دا قانون ایڈوایزر سیکرٹری دا د بس پلان شي باندې ویل کی بس وزیر په دا نه خبر. د هر سیکرټری سره دون پلان دی پرتی دی د فایلو د لشل کال په دی کې آرډینانس هم پکښه دی، ایکټ هم پکښه دی، آئین هم پکښه دی، ایگزیکټیو آرډر هم پکښه دی. د سیکرټری کا خوښه خپل نه فایل راکښ کی تا ته مخ تور نه به خوښ د پنځل سکاله مخ بل کپچر د سیکرټری خو دا وزیران ګر نه چاوي. ها که د وزیر د سیکرټری لاین سره ملابسو نو بیا اسانه.
نو معنا صوبایي حکومت د بیوروکراسي مخته
هیڅ نه دی، هیڅ نه دی،
دا کوئی جواب نه
لري، هیڅ کولای.
او ډاکټر کلیم الله صاحب اوس بس تاسو آینده لای هي عمل څه مخکې به تاسو څه کوئ؟
مخکې موږ کوشش کوو خپل همت کو بودیجه مو سره پاس کړي په یو هفته کې دی نه کرا واپس. دلته موږ بیا خپل برته اسمبلی رابول چې په دې می پاس کړي بیا د دې پښتنه نه کوو، بس بیا خپل چوم دی وزه بیا په عدالت کې سر ګور.
د کوټي شاروال ډاکټر کلیم الله کاکړ وو چې د مشال ریډیو د خبريال خدای نور ناصر پښتون ته ځوابونه ویل. تیر کال په پېښور کې پر سکول تر برید وروسته د پاکستان ملکی او پوځي مشرتابه د ترهګری او سختدریزي پر ضد د نېشنل اکشن پلان په نوم تګلاره منظور کړې وه. که څه هم د دې اشل نکاتي پلان زیاتره برخه د سختدریزي او ترهګری ضد ده، خو په هغه واد کې د ځینو ګوندونو سیاستوالان دریز لري چې دا تګلاره سیاسي سوې ده او حکومت او استابلیشمنت د سیاسي ګوندونو په نشکولو لپاره کاروي. وفاقي حکومت له دې تور انکار کوي. تفصیل د احمد شاه اعظمي په ریپورت کې.
د پاکستان حکومت د نېشنل اکشن پلان تر اعلان وروسته کې یو خاص لګونه کسان ته پانسي ورکړي، نو بل خو د وسلوالو یا ورانکارو د ځپلو یا نیولو لپاره د هیواد په بیلابیلو برخو کې چانس عملیات وکړل او په نتیجه کې زرګونه مشکوک کسان ونیول. خو په دا وروستیو کې د رینجرز ځواکونو لخوا په کراچۍ کې د ښار د امنیت په مخه پر روانو عملیاتو باندې ځینو سیاسي ګوندونو اندېښنې څرګند کړي چې نېشنل اکشن پلان په صحیح توګه نه عملي کیږي. په کراچۍ کې د متحده قومي موومنټ یو ځای مشر ګلفراز خټک وایي چې دغه پلان د وسلوالو طالبانو او تربندیز لاندې ډلو د ځپلو لپاره جوړ شو، خو په کراچۍ کې د دوی د ګوند په ضد استعمالیږي.
انټرنیشنلی میډیا د دې ګواه چې هغه دا خبره لیک اوټ کړی و چې 1/3 ایریا چې کوم د کراچۍ چې کوم سبب ایریا دا هغه کې طالبانایزیشن هغه مکمل طور باندې هلته کې انفلوئنس ده او هلته کې هغه خپل عدالتونه دي اور هغه خپل فیصله کوي او هغه نه بعد کوم بینډ ارګنایزیشن او کلم کلا یا هغه اکټیویټیز پولیټیکل اکټیویټیز پلس چې کوم دی هغه دهشتګردي کارواینه چې کوم دی اوپنلی چې کوم دی روانه.
پر متحدہ قومی مومنٹ سربیرا د سنسوبے واکمن گوند پاکستان پیپلز گوند ہم تر نیشنل ایکشن پلان لاندی د رینجرز عملیاتو ته د شک پسترګ ګوري او وای چی د اختیاراتو ناسم استعمال د پاکستان د حالاتو خرابیدو لوی لامل دی. د دې گوند یو مشر مہرین انور راجا وای،
جہاں پہ اختیار کا ناجائز فائدہ چاہے وہ پولیٹیشین اٹھائے،
ہر څوک چې په هر ځای کې د واک ناوړه استعمال وکړي، که هغه سیاستوال وي یا که د یو ادارې مشر وي، هغه ته هیڅ کله د دې اجازت نشو ورکولی. پاکستان کې د حالاتو خرابېدو یو لوی وجه دا ده چې یوې ادارې د بلې ادارې په واک او دایره کې لاسوهنه کړې او داغه د اخیستو هڅه کړې ده. کله پوز، کله عدلیه او کله بیا پارلمان په خپل د یو چا لپاره داسې کار کړی دی. کچر دا ټول شیان پر استحقاق باندې وینو، حالات په خپل خوشي
اگر تمام میرج پہ ہوں گی تو حالات خود بہتر ہو جائیں گے.
کته هم د پاکستان مرکزی حکومت په وار وار دا ډول تورنه رد کړی دي، خو په کراچي کې د سیاسي چارو یو کارپو علي ارقم وای کچيري مرکزی حکومت جدي وي نو پر کراچي سربېره دي په نورو سیمو کې هم تر نېشنل اکشن پلان لاندې کوټل اقدامات وکړي.
دا هر تکړی په کراچي کې چې دا کوم معاملات خراب کړی په ټول ملک کې کوم دا او باو ته فوکس وشي، دوی په خپل ځای غا ټول امپلیمنټیشن په اړه سره غا ټول معاملات چې کوم دي نه غي دغه یو څه فضا کو دا کار خو هغه ته په پنجاب کې هم کارګي دل پکارو مال ته یا په پښتونخوا کې هم ایون د اف اس کمیټي په نوم صدا سي دږي چې سمون ته دغه نخکاری خبر مرغي دغه نرغي جنو دا به ظاهر ټول د نخکاری کې ټول فوکس پسن باندې.
د سند صوبای حکومت په کراچي کې د رینجرز واکونو مده د محدود اختیارات پور کول سره یو کال نور وغځول، خو په کراچي کې د سیاسي چارو یو بل کارپو بیا وای چې د دې ځواک پر اتک سره په کراچي کې د وینې بهیدنې لړۍ تر ډیره درېدلې ده.
کراچي عوام په خصوص دا سوال کوي چې کله په کراچي ښار کې په یو ورځ کې سلسل پښتانه شهیدان کېدل، نو پیپلز پارټي حکومت چې هغه بو رینجر ته توصي ورکوله او اوس چې ملم امن دی نو هغه توسی نه ورکوي. د دې مطلب دا دی چې پیپلز پارټي چې کله هغه دلته قتلعام کېدو نو بیا خو څه خبره نه وه چې د رینجر کم اقدامات وو هغه مؤثر نه وو، نو دوی به ورته توسی ورکوله او چې اوس اقدامات مؤثر دي نو هغې کې خنډونه اچوي.
د نېشنل اکشن پلان په مت کې د مشکوکو سوال په ضد د امنیتي ځواکونو پر عملیاتو سربېره په دینی مدرسو کې د اصلاحاتو ځینې اقدامات هم سوي، خو بیا هم شنونکي په دې نظر دي چې د دې پلان د عملي کولو په برخه کې اوس هم یو شمېر نیمګړتیاوې شته. احمد شازمی و د خیبر پښتونخوا حکومتي کابینې د نوي صنعتي پالیسۍ منظوري ورکړې ده چې ورسره سم به کاروباریان اوس په اسانۍ پورته پورونه ترلاسه کولای شي او حکومت به د نویو کارخانو جوړولو لپاره مراحت ورکوي. په دې اړه نور تفصیل د غلام غوث پر رپورت کې.
تیر ماجیګر د خبری غونډې پر مهال د توانایي صوبایي وزیر عتیب خان مشال ریډیو ته وویل چې د دې نوې پالیسۍ تر مخه به په پښتونخوا کې د صنعتونو آبادولو لپاره په قرضو ترلاسه کولو، صنعتي مشینري لګولو او بجلی په لړ کې د اضافي مراعاتو ورکولو منظوري ورکړې شوې ده.
ولې به خلک د فیصل آباد نه یا د اسلام آباد نه یا د کراچۍ نه یا لاهور نه راځي تر کوم پورې چې هغې ته مونږ انسینټیوز نه ورکوو؟ ډېر زبردست د سنسنټیو داسې چې د صوبې په تاریخ کې نه دی ورکړل شوی چې څوک لون اخلي د کارخانې لپاره دا غي چې مارک اپ کمی کا غا 7% 8% 10% نو 5% به پاغي کې صوبایي حکومت ورکړي، د نیم نصیبا به صوبایي حکومت ورکړي. چې کومه انډستری په لومړي ځل باندې لګي هغه د پاره 25% ډیسکاونټ دی، 25% ډیسکاونټ دی د بجلی په مت. دا غي نه علاوه چې کوم مشینری امپورټ کیږي د کراچۍ نه دیزه پورې چې سونه کرای او دا غي راځي دا غي به ورکړي صوبایي حکومت په دا غي 25% کرای به صوبایي حکومت ورکړي. خواتین د پاره، زنانو د پاره چې څوک کاروبار کول غواړي او غیته د پیسو کمی، غیته به 30 لک روپے پورې ریسر به انویسمنت کوي صوبایي حکومت.
د سیاحت صوبایي وزیر شانام خان ترکی د خبری غونډې پر مهال وویل چې د کابینه په غونډه کې د لری پروتو سیمو د سرکاري هسپتالونو د آبادولو لپاره ډاکټرانو ته د اضافي مراعاتو ورکولو منظوري هم ورکړې شوې ده.
کیٹیگری اے کی ایبٹ آباد او پہ خبر دے، کیٹیگری بی کی بیا مردان، چارسدان، نوخال، سوابے، دا شاندی اڈی خان، دا سے ضلع دیا دی لوور پاگے دویم نمبر دیو، کیٹیگری سی کی بیا تورغر، دیر اپر، چترال، ٹانگ، کرک، دا غزیون دیا دا سے نور چکم کے ڈاکٹران تلو تا دونا پریفر کئی نا چکم ڈاکٹران تو مخ کے 10,000 or 15,000 روپے انسینٹیو ملاوے دو آغد شپیتو زر ونوالا تر 140,000 روپے پورے ہو رہا سے دو. او موږ غواړو چې الته خلکو ته په خپل کلو کې ډاکټران ملاويږي، الته ورته سرویس ملاويږي.
د خیبر پښتونخوا د کابینې د غونډې په لړ کې د وزیر اعلی هاوس پیښور نه د خبر شوی بیان تر مخه صوبایي حکومت د نوې صنعتي پالیسۍ عملي کولو لپاره د 3.3 ارب روپو منظوري ورکړې ده، او د وزیر اعلی هاوس پیښور د خبر پاڼې تر مخه په ضلعو کې د اسپتالونو د ودانولو او د اسپتالونو د نورو آلاتو سمولو لپاره د 15 ارب روپو منظوري ورکړې شوې ده. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
تیر ورځ د پېښور پریس کلب مخې ته ماشومان او د ډاکټر خان تحریک غړو صوبه کې تعلیمي نظام په پښتو ژبه کول لپاره احتجاجي مظاهره وکړه. مظاهره کې له شلو زیاتو ماشومانو ګډون کړی و، او د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا تعلیمي نظام پر انګریزي ژبه کولو د ګام پر ضد نارې ووهلې. شبیر احمد جان او بخشي ځلاند یوسفزی په دې اړه رپورټ لري.
دا پیښور کې د ماشومانو او زده کوونکو احتجاجي مظاهره ده چې د تعلیمي نظام په پښتو ژبه کولو غوښتنه کوي. مظاهره کې ګډون لرونکي د ووم جماعت زده کوونکي منیبا مشال رډیو ته وویل چې دیتا پښتو ژبه کې زده کړې ترلاسه کول له نورو ژبو زیات آسان دي.
په پښتو کې چې مونږ وایو نو خو مونږ خپل ژبه ده، ځکه هغه زمونږ لپاره ډېره زیات آسان یو، مونږ په پوهیږم. نو په انګلیش کې هغه کوم مونږ وایو نو مونږ په بل پوهیږو، مونږ په داسې خو نه پوهیږو کنه. نو ځکه زمونږ خپل پښتو مونږ ته ټول نه زیات آسانه ده.
د نهم جماعت یو زده کوونکی زرک خان وایي چې یوازې زده کوونکو ته نه بلکې استادانو ته هم په مورنۍ ژبه کې تعلیم ورکول آسان وي.
لا خوښ او خلک مشال زموږ ویل ګان چې اوس انګریزي کې غون تعلیم پکار دي، زموږ خو زموږ استادان له انګریزي سره نه ورځي دی بار. لکه موږ چې څنګه خوب ګورو نو موږ په پښتو کې خوب ګورو، دا خو نه چې موږ انګریزي کې خوب ګورو. سازدانان وایي کنه چې خوب په کمی ژبه کې ګوري، هغه جواب پکار چې ماشوم دا ورکی. نو تاسو موږ پکار چې په کم خوب موږ ګورو، په کمه ژبه کې پکار دي موږ ژبه کې زده کړه راکړي.
ډاکټر خان تحریک مشر عابد منیر خان وایي چې د دوی د مظاهرو هدف لسکولونو د انګریزي ژبې مضمون ختمول نه دي، ځکه چې انګریزي ژبه زده کول د وخت ضرورت دی.
موږ دا وایو چې کدی وخت څوک پښتنو ته وایي چې ته انګریزي نه زده کوې، نو موږ دا وایو چې دا د پښتنو خیر خواه نه دي. انګریزي ژبه بس زده کوو، خامخا بس زده کوو، خو فرق کول پکار دي چې انګریزي ژبه زده کول او انګریزي ژبه کې سبق زده کول دا دوه جدا جدا خبرې دي. خپل بچی ته چې نصیحت کوم، معلومات ورکوم، پوها ورکوم، هغه که په انګریزي ژبه کې ورکوم هغه سې نشي سلولې څنګه چې هغه په خپله ژبه کې کولی شي. په دې وجه موږ وایو چې د علم ټول کتابونه ورته په خپله ژبه کې وښایي، انګریزي ورته د ژبې په تور وښایي.
د خیبر پښتونخوا حکومت تیر کال اعلان کړی و چې دوی به په ټوله صوبه کې تعلیمي نظام په انګریزي ژبه بدلوي، چې تر مخه یې په روان تعلیمي کال کې د اول جماعت زده کړې په انګریزي ژبه بدلې کړې دي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مومند او باجوړ ترمنځ له تقی تر مومند کټ پوری د سړک بیا ودانۍ کار له مودې راهیسې درېدل دي. د دې سړک جوړولو لپاره متحده عرب اماراتو پیسې ورکړې وي، خو بیا یې ورسته بندې کړې دي. اوس حکومت وایي له سره به د 1440 کیلومترو سړک جوړولو لپاره پیسې ږدي. نور تفصیل د شانواز ترګزی په رپورټ کې.
په محمد جنسی کې د ناقی کندو نه تر د محمد ګډ پورې لږ زیات 40 کیلومتره سړک باندې دوه کال وړاندې د بیا ودانی کار شروع شوو. دغه کار د متحده عرب اماراتو لخوا په ورکړل شوی امداد خو تر زور سړک ته ډنګیدو پورې وشو. وروسته اماراتو لخوا امداد بند کړی شو چې په دغه سړک کار بند شو. د دغه لوجه ځای ولسته یو شمیر ستونزې ورپېښې دي. فضل ودود صاحبه وای
چې مخکې با کل روډ روغونو د محمد غسنا یا د لکړو نه د نحکی د یخه پوری دا مزل با په شل سنگل لسمنټه کې کېدو، او اوس چې کم دی موږ په گاډی کې زونو ګنټې ته وګورو او چې کله د نحکی اختر رسیدو د لکړو نه نو تقریبا څو یو ګنټه او څو منټونه په دبر راځي.
همدا سړک ته محمود ایجنسی باجوړ او د افغانستان ترمنځ تجارتي لار هم و. خدا سات روزګاریان او د ګډواله هم ناراضي. د زیارت د غرنه کارخانو ته کاڼي وډون کې یو ټرک ډرایور تاریخ خان وای
موږ په 2 ګڼټې کې ګڼټه قرار شي نو موږ ټول اسکو او د مولا ځان سار تر ناراضه
شو. د یو ځای وسیدون کې او خبريال لال رحمان ساپینه مې پوښتل چې په دې سیمه کې به کوم رقم تجارت کېدو او دا ساتي څه صورت حال دی
چې کله کډو ملي ته شو راځي د پیښور ناراضي واپس په دې روډ باندې
جی نو هغه ته سخت څنګه یو مستر راځي کله مار بل ګاډي ودی جی باندې جی هغه ته د ټیرونو د مشین رہی دا هغه سفر د وځي تکلیفونه یې کم کاروبار جی دا ټیرونو پنچر والے دی یا د اوټلو والے دی یا بل څه دی لارې څخه تړلې کاروبار ما په خپل 50% کم شوی
بل خو د پولیټیکل انتظامی چارواکو بوینه چې د دې سړک ته جوړونې لپاره به اوس د پاکستان د حکومت نه پیسې مقررول شي او په دې سړک پر لند وخت کې کار دوباره شروع کول شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
وخت په پښتونخوا کې د غرمې 12:30 بجې سوی له پامیر ساحل څخه د خبرونو لنډی زورو.
د قبایلی سیمو اصلاحاتو لپاره د پاکستان حکومتي کمیټې غړی زاهد حامد وایي د هغو سیمو د راتلونکي آئینی او قانوني حیثیت په اړه د قبایلو له پارلماني استازو سره مشورې بشپړې کړې دي. د پنجاب امنیتي چارواکو د لشکر جنگوي وسلوال ډلې د شپږو غړو نیولو دعوا کړې ده. په لاهور کې د پنجاب پولیسو ترهګرۍ ادارې و چارواکي محمد رضوان نن سهار مشال راډیو ته وویل د لشکر جنگوي ډلې غړي یې بېګا د شپې ناوخته د ښار له بېلابېلو سیمو ونیول. د کوټه خاروال ډاکټر کلیم الله وایي د خاروالۍ کلنۍ بجټ احتجاجاً صوبایي حکومت ته واپس کړی دی. نوموړي 13 ورځې له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال تور پورې کړ چې ځینې بیوروکراټان د بودیجې پیسې جاري کولو لپاره رشوت غواړي. د کوټه خاروال دې څرګندونو په اړه د بلوچستان حکومت یا بیوروکراسۍ لا څه نه دي ویلي. د افغانستان سوداګرۍ او صنایعو وزیر همایون رسا وایي د سوداګرۍ نړیوال سازمان WTO له غړیتوب ترلاسه کولو سره به د افغانستان اقتصاد وده وکړي. د جرمنی ولسی جرګې 13 ورځې د 2018 کال تر پایه په افغانستان کې د خپلو سرتیرو پاتې کېدو منظوري ورکړه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیګا په یو خوله د اسلامي دولت وسلوالې ډلې مالی سرچینو په نخښه کولو لپاره قرارداد منظور کړ. دا قرارداد د روانې میاشتې پر 15مه په مسکو کې د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری او روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین تر لیدو وروسته دواړو هیوادونو په ګډه وړاندې کړ. امریکا پر ایران د حد اقل یو څو بندیزونو لری کولو په لړ کې د اقدام کولو اشاره ورکړی ده. تیر شپه د اوریدنې پر مهال د امریکا د سینټ بهرنیو چارو کمیټې لوړپوړي ډیموکرات غړي بن کارډن ویل ښایي ایران لږ تر لږه د جنوري تر میاشتې د بندیزونو نرمېدو وړ وګرځي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین 13 ورځې د خپلې کلنۍ خبري غونډې په کارولو خپلو هیوادوالو ته د دې باور ورکولو هڅه وکړه چې اقتصاد به بیا په پښو ودرېږي.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریده چې په امیر ساحل وړاندې کول. لا اوس هم تاسو ته د پاکستان د کورنۍ ورځپاڼو لنډیز وړاندې کوو. دا چې د ورځپاڼو په خپل ګڼو کې پر کوم موضوعاتو باندې لیکنې او تبصرې کړې دي رابعه اکرم خان د ورځپاڼې لوستې دي.
جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې د تیر چهارشنبه په ورځ پیښور د ارمی پبلک سکول د سانحې یو کال پوره شو. د وژل شوو زده کوونکو د سکول عملی په یاد کې دستوري وشولې او دغه دستورو کې دا خبره رامخته شوې ده چې د ترهګرۍ او سخت دریسې خاتمې لپاره واحد حل تعلیم دی. ادارې زیاتوي وزیر اعظم نواز شریف لاړه 16 دسمبر د قومي اسم په توګه لمانځلو او د قومي اسمبلۍ او سنټ لخوا دا ورځ د ماشومانو قومي ورځ لمانځلو سفارش د یو بنیادي ضرورت د تکمیل طرف ته اشاره ده. ادارې لیکي اوس هغه مرحله راغلې ده چې د ریاست سلامتیا او د اولس تحفظ لپاره حقیقي او د قومي ضرورتونو مطابق تعلیمي نظام اختیار کړی شي او د پاکستان آئین مطابق هر ماشوم ته معیاري تعلیم ورکول یقیني کړی شي. اداري خیری کې لیکي د سره د ناانصافۍ او استحصال خاتمه به هم کول وي او داسې اقداماتو باندې به خاص توجه ورکول وي د څه په نتیجه کې چې ملک مساوات او انصاف اړخ ته پرمختګ وکړي. مشرق ورځپاڼه خپل اداري کې لیکي د ارمی پبلک سکول ماشومان ته د عقیدت پیرسونه وړاندې کول لپاره که څه هم وکړی شي هغه به کم وي، خو په دې امر د سنجیدګۍ سره د غور کولو ضرورت دی چې آیا موږ د سکولونو نامې د هغې نومونه سره تړلو نه خپلې ذمهواریانې پوره کوو او که نه. اداره وایي د وژل شوو ماشومانو مور او پلار چې کوم سوالونه کوي د هغې د سوالونو جوابونه به څوک ورکوي. ښه طریقه به دا وي چې د کومو ماشومانو مور او پلار جواب غواړي باید چې هغې په انفرادي او اجتماعي توګه اعتماد کې واخیستل شي. ادارې په وینا د وژل شوو ماشومانو د مور او پلار زړونو او ذهنونو ته تسلي ورکولو لپاره ښه طریقه به دا وي چې د هغې سوالونو، خدشاتو او غلط فهمیانو ازالت وکړی شي. هیله پکار ده چې په دې لړ کې خاموشي اختیارولو په ځای هغې د اعتماد کې واخیستل شي چې نور سوالونه نه راوچتېږي. آج ورځپاڼه خپل ادارې کلي کې د حکومت له اړخه عاید کړی شوی نوی اضافي ټیکس په اړه د حکومت او تاجرانو ترمنځ مذاکرات شوي دي او حکومت له اړخه د ټیکس شرح 0.1% پورې د راوستو اشاره هم شوې ده. ادارې زیاتوي حکومت د تاجرانو د تحفظاتو د لرې کولو خبره هم کړې ده، خو سوال دا پیدا کېږي چې په تاجرانو ټیکس کمولو نه به عام ولس ته څه ګټه رسي. ادارې وایي د ټیکسونو په اړه د حکومت او تاجرانو ترمنځ چې څه هم کېږي په هغې کې د ولس خیال ساتل پکار دی او خبر داوی چې په دې مذاکراتو کې د اولس نمائندګي یقیني کړی شي او د غی مفادات په نظر کې وساتل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکي څو ورځې مخکې د اسلام آباد سور جماعت ملا عبدالعزیز اعلان کړی و چې د موبایل ټلیفون له لارې به د جمعې خطبه خپروي. ورځپاڼه وایي حکومت د سخت دریځي فکر خپرونکي د ملا نیولو پر ځای یوازې د موبایل ټلیفون سرویس بند کړ. هلته وال سټریټ ژورنال د افغانستان په هلمند کې د امریکا او برتانیا ځانګړو ځواکونو اضافي سرتیرو ځای پر ځای کولو موضوع ته کتنه کړې ده. د دواړو لنډیز ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي په تیرو ورځو کې د پاکستان په سرخار اسلام آباد کې د دریو غنټو لپاره حکومت د موبایل ټلیفون سرویس بند کړو ځکه چې د لال مسجد یا د سور جماعت ملا مولانا عبدالعزیز خطبه ورکوله. ورځپاڼه لیکي مولانا عبدالعزیز چې پر وینا وې پابندي لګول شوې اعلان یې کړو چې پر موبایل ټلیفون به د جمعې خطبه ورکوي. هغه په جماعت کې پر ملګرو غږ وکړ چې د جماعت په لاؤډ سپیکر او دی واپس دا غ خطبه نشر کړي. دا په داسې حال کې ده چې په لال مسجد کې په 2001 کال کې د پاکستان پوس په کاروایی کې 15 کسان وژل شوي وو. ځینو چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط ورځپاڼې ته ویلي دي چې د دغه جهادي فکر خپرونکي ملا د ګرفتارۍ پر ځای انتظامیه د جمعې د مانځه په وخت یعنی د 11 بجو نه تر 2 بجو پورې یوازې د ټلیفون سرویس بند کړ. بلخوا وال سټریټ جرنل ورځپاڼه لیکي امریکا او برتانیې د افغانستان په هلمند ولایت کې د ځانګړو عملیاتو خصوصي ډلې ځای پر ځای کړي دي. ورځپاڼه لیکي له دې ګام سره په افغانستان کې د دغو هیوادونو نیغ په نیغه مداخله سیوا شوه چې مقصد یې د طالب وسلوالو په مخه نیولو کې له افغان حکومت سره مرسته کول دي. د ځایي چارواکو په خبره طالبانو د هلمند ولایت هغه 4 ولسوالۍ قبضه کړي دي چې تیر کال پورې د امریکا او برتانیې د توجه مرکز وو. چارواکي وایي اوس د ولایت سرخار لشکرګاه ته هم د طالبانو ګواښ ورپېښتی. ورځپاڼه د یو غربي چارواکي چې د افغانستان په جنوب کې د دغه ولایت ته لا خرابېدونکو حالاتو په هکله رپورټ ورکړي له خولې لیکي چې په تېر یو کال کې په هلمند کې د افغان ځواکونو د مرګ ژوبلې شمېر لږ تر لږه 2000 و. د نیټو چارواکي وایي په افغانستان کې د امریکا د ګډو ځواکونو مشر جنرل جان کیمبل دا ترجیح ده چې په هلمند ولایت وسلوال قبضه ونه کړي. د امریکا ځانګړو عملیاتو یو ویان په ایمیل کې د دې خبر تصدیق کړي چې په هلمند کې د تربیت او همکارۍ په میشن کې د لانور مرستې په مقصد د امریکا د خصوصي ځواک اضافي عملال ته لیږدول شوې ده. دغه ویان البته د ډلو په شمیر لسه ویلو ډډه وکړه. په هلمند کې د ای ټیمونو کار افغان ځواکونو ته مشوره ورکول دي خو اکثره په پوځي عملیاتو کې ورسره ملتیا هم کوي. کچره خطر وی نو جګړه هم کوي او ورته اختیار وی چې د ضرورت په وخت هوایی بریدونو غوښتنه وکړي. ورځپاڼه لیکي افغان ځواکونو روان کال له نیټو ځواکونو نه امنیتی چارې په غاړه واخستې. د ورځپاڼې په خبره کې هم له افغان ځواکونو سره نیغ په نیغ مرسته کولو په حق له امریکا سخت اصول لري خو په دې وروستیو کې په کندوز د وسلوالو د لنډمهاله قبضې پس د وسلوالو پر ضد امریکا جارحانه رویه خپله کړې ده.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا ځینو چارواکو اشاره ورکړې چې شای واشنگټن پر تهران لګیدلې بندیزونه د راتلونکي کال په جنوري کې نرم کړي. د هغه هیواد بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي ایران د نړۍ له شپږو ځواکمنو هیوادونو سره په سوي اټمي تړون کې ژمنې تر اوسه پوره کړې دي. دی وايي د تهران اقدامات شفاف او د تایید وړ دي. سلطان سرور معلومات راکوي.
د امریکا بهرنی چارو وزیر کانګرس ته لیکلي دي چې په ایران باندې د لګول شویو بندیزونو د لری کولو د پیل وخت را رسیدلی دی. جانکری په خپل لیک کې زیاتوي چې کوم ژمنې چې تهران د نړۍ شپږو لویو هیوادونو سره په اتومي توافق کې کړي تر اوسه ترسره کړي دي. هغه وایي چې کوم اقدامات چې تهران په تیرې جولای میاشت کې د دغه توافق له لاسلیک وروسته کړي شفاف او د منلو وړ دي. بلخوا دیموکرات سناتور بن کاردن د پنجشنبه په ورځ وویل چې د بهرنی چارو د وزیر د دغه خبرې په اساس کې د شی په ایران باندې لګول شوی بندیزونه د راتلونکو جنوري د میاشتې سره سم لری کړای شي. مخکې تمه و چې دغه بندیزونه لری کېدل امکان لري راتلونکو پسرلی کې پیل شي. خغلی کاردین وویل چې بندیزونه بعد ایران عملی اقداماتو ته په کتنه لری کیږي. د غراز د امریکا بهرنیو چارو وزارت کې له ایران سره د اتومي توافق لیک د هماهنګي د څنګ رئیس سټیفن مول وایي چې ځینې امریکایي چارواکي اټکل کوي چې تر راتلونکو پسرلی پورې کېدای شي وخت اړتیا ځکه وي چې توافق ډیر غوټه دی. هغه وایي چې د اقداماتو او توافق لوی برخه د ایران په لاس کې ده. ښاغلی مول زیاتوي چې تر اوسه د یورانیمو د غنی کولو 15,000 دستګاوې له کاره غورځول شوي دي او تهران ښایي په راتلونکو څو ورځو کې نورې دغه ډول دستګاوې هم شنډې کړي. د اسوشیټډ پریس خبري آژانس ریپورت زیاتوي چې د امریکا بهرنیو چارو وزیر په خپل لیک کې کانګرس ته ویلي دي چې ایران اوس مهال د اتمي وسلې د جوړولو کوم پټ فعالیتونه نه لري. امریکا، برتانیې، فرانسې، روسیې، چین او جرمني له کلونو خبرو او مذاکراتو وروسته په تیرې جولای میاشت کې ایران سره یو تاریخي اتمي توافق لاسلیک کړ. ایران د دغه توافق په اساس ومنله چې خپل اتمي پروګرام د نړیوالو بندیزونو د لری کېدو په بدل کې محدودوي.
دا ماشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 3 بجو،
د یارانو مشال
په 3:30 بجو.
برتنوی فینانشل ټایمز ورځپاڼه د لیکوال او خبريال احمد رشید لیکنه خبره کړې ده چې پکې هغه ویلي په دې ورستوي کې د افغانستان د طالبانو مشر ملا اختر منصور مرګ ژوبلې رپورټونه خپاره سول او طالبانو له غږیز پیغامه پرته د هغه په اړه بل سند یا ثبوت نه دی وړاندې کړی. نو داسې ښکاري چې د افغان حکومت او طالبانو تر منځ د سولې بهیر په بیا اغیزمن شي. د لیکنې مهمې برخې نجیب امیر وړاندې کوي.
فینانشل ټایمز ورسپانه کې لیکوال احمد رشید د افغانستان د طالبانو ترمنځ د مشرۍ په سر اختلافاتو ته په ولیکنه کې کتنه کړې ده. دی وایي کسه هم افغان طالبانو د دسمبر په 15 نیټه د خپل مشر مولا اختر منصور یو غږیزه پټه د دې ثبوت په توګه وړاندې کړه چې و خی نو موړې ژوندې ده، خو لا هم د خبره پوره سپینه شوې نه ده. مولا اختر محمد منصور روان کال په جولای میاشت کې وروسته لاغې د افغان طالبانو مشر وټاکل شو چې د طالبانو د پخوانی مشر مولا محمد عمر د وجل کې دوه راپور تر دو کلونو پټ پات کې دوه وروسته خبر شو. مولا منصور تر دو کلونو پورې د خبره پټه وساتله سو د طالبانو په منځ کې خپل ځای مضبوط کړي. په دې کار د وسلوالو طالبانو مشرانو پر اختر منصور سخت تنقیدونه وکړل، خو د دې باوجود هم د پاکستان د فشار لوجې نوموړی د طالبانو مشر وټاکل شو. پاکستان غوښتل چې طالبانو د مشر د ټاکل کېدو پروسه به له جنجاله پاره مفضا کې ترسره شي. احمد رشید لیکي همدادا چې د اکثرو طالب مشرانو چې پر اختر منصور غوسه دي، دای خیال دی چې نوموړی د پاکستان ګوډاګې دی. د نوموړی تر ټولو سرسخت مخالف قومندان مولا منصور دادالله په دې روسو کې وژل شو او زیات ګمان کیږي چې د دسمبر په 2 نیټه پر مولا اختر منصور برید د مولا منصور دادالله د پلویانو لخوا شوې ده. راپورونه وای مولا اختر منصور یا مړ دی او یا هم جوبل، او دا غم رستیال شیخ حیبت الله خونزاده به د نوموړي پر ځای د طالبانو سرپرست مشر وټاکل شي. احمد رشید لیکي لدې سره د افغان طالبانو ترمنځ اختلافات سر راپورته کړي او اغیزي د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې پر پروسه شوې ده. افغان حکومت په اسلام آباد کې د ایشیا زړه کانفرنس نه ډیره هلي درلودلې چې دغه سیمایز کانفرنس لاره به دوی د طالبانو سره د سولې د پروسې لپاره کافی ملاتړ ترلاسه کړي. د دې باوجود چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په دې کانفرنس کې توند او تیز تقریر وکړ چې ورکی پاکستان تر تنقید لاندې راوست چې ګویا د سولې لپاره اقدامات نه کوي. دواړه هیوادونه او د دوی گاونډیان په دې رضا شول چې د سولې لپاره د حسومله تړ وکړي، خو دا چې د طالبانو ترمنځ اختلافات زیات شوي نو په نګدي راتلونکو کې داسې نه ښکاري چې د سولې پروسه به پیل شي. احمد رشید لیکي دا چې پر مولا اختر محمد منصور برید د بلوچستان په کوټه کې ترسره شوه، چرته چې د طالبانو اکثره مشرانو سیږي، نو دا د پاکستان د استخباراتي ادارې لپاره هم د خجالت مقام دی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
افغان حکومت وایي د سوداګرۍ نړیوال سازمان یا دبليو ټي او غړیتوب افغانستان د سوداګرۍ او بهرنیو پانګو جذبولو نوې دور ته داخله بي. د دوی په خبره له دې غړیتوب سره اوس افغانستان له 128 هیوادونو سره د سوداګرۍ کولای شي. دوی دا څرګندونه پر داسې وخت وکړي چې تیر ماښام په کینیا کې د سوداګرۍ نړیوال سازمان د غونډې پر مهال افغانستان د دبليو ټي او غړیتوب ترلاسه کړ. تفصیل سلطان سرور راکوي.
ورسته لدی چې افغانستان په کینیا کې د سوداګرۍ د نړیوال سازمان په غونډه کې د دغه سازمان غړیتوب ترلاسه کړ. د افغانستان په سوداګرۍ وزارت کې د نړیوال سوداګرۍ رئیس محمد رحیم مومند وویل چې لڅو کلونو پرله پسې خبرو او هلو ځلو ورسته افغانستان دغه سازمان ته داخل شو.
موږ څنګه چې مشکل لري او په منطقه کې زمونږ بعض یې امپایګان دي چې هغه د سبډیوټیو وزارت لکه پاکستان، تاجکستان، هند، چین دا مهم غړي دي د دبليو ټي او نو کومه وزارت واخلو زمنګا د دبليو ټي او د پینډمي مادي د ګاټ پینډمي مادي او د پی اف ان سټ فسیلیټیشن موخه تامه چې دا د پاسا ثاني مون کول شي خپل ټول ترانزیشن دي د وزم لکتون سره حل
مومن زیاته کړه. کچره د سوداګری د نړیوال سازمان د کوم غړي هواد او افغانستان ترمنز د سوداګری لانجر رامنځته شي نو دغه هواد کولای شي د دبليو ټي او د منازعاتو د حل سیستم ته چې پنړی کې په خپل ډول تر ټولو پیوړی یو دی مراجعه وکړي. مومن وایي چې د دبليو ټي او غړیتوب د افغانستان صادراتو ته نوي بازارونه پرانیزي. د افغانستان په سوداګری وزارت کې د نړیوال سوداګری رئیس محمد رحیم مومند زیاتوی چې د دبليو ټي او غړیتوب افغانستان ته سوداګریز اعتبار ورکوي او د سیمې هغه هیوادونه چې دغه سازمان غړي نه دي کوغ وړي غړي شي باید د افغانستان موافقه ترلاسه کړي. بلخوا د کابل د پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي استاد سید مسعود وایي چې د دبليو ټي او غړیتوب ترلاسه کول یو خورا لوی لاسته راوړنه ده، خو ښایي له دغه فرصت څخه په سم مدیریت کار واخیستل سي او د هغو دوو استثناو په نظر کې نیولو سره چې د سازمان د زراعتي او کوچنیو تولیداتو د ساتنې لپاره منلې دي افغانستان خایي د خپلو دغو تولیداتو ساتنې ته پام وکړي. ډیر لوی فرصت دی، خو که چیرې مدیریت سي، که مدیریت نه وي په یوې لوی ستونزې بدلیږي، په دې معنی چې ټول واړه صنایع له منځه وړي. په دې معنی که چیرې موږ په هغو دوو استثناو باندې پوه نه شو او وی نه منو چې دبليو ټي او یې موږ ته اجازه راکړي او موږ په حقیقت کې په خپلو ټولو هغو وړو تعریفو چې لروي خپلې دروازې پرانیزو، نو خدای مکړه چې دا څرګنده ده چې د موږ ټول کوچني تولیدات به منځ یوسي. د سوداګرۍ نړیوال سازمان د نړۍ د دوو نورو لویو سازمانونو نړیوال وجهي صندوق یا آی ایم ایف او نړیوال بانک ترڅنګ دریم لوی نړیوال سازمان دی چې په نړۍ کې د سوداګرۍ مشري کوي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنهو د ماخام تر شپغو په میندنې صفه شپک سوا یویش کیلو هرڅ او لندو صفو 2013 4015 1013 او 15 کیلو هرڅ اوریدل شي.
د افغانستان کلیو بیارغونی او پرمختیا وزارت په مرسته په ننګرهار کې د 110 میلیون افغانیو ارزښت لرونکو او اویا پروژې بشپړ شوې دي چې تیر ورځ ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. لدې سره سره حکومت د کارموندنې بهیر پیل کړی دی چې څه د پاسه 4000 کسانو ته به د کار موقع برابر کړي. تفصیل باز محمد عبد راکوي.
د افغانستان د کلو د بیارغونې او پراختیا وزیر نصیر احمد دورانی چې د بیلابیلو پروژو د بشپړېدو او د نوو پروژو د پیل کېدو په خاطر د پنځشنبه په ورځ ننګرهار ته راغلی و. د کارموندنې په بهیر کې د بیسودو ولسوالۍ اړوند په سراج علي خان کلی کې د یو نیمګړي سړک د چارو د بشپړېدو په خاطر د یاد کلی اتیا تنه د دریو میاشتو لپاره په کار وګمارل. نوموړي په یاد سیمه کې خبریالانو ته وویل
پروژې چې دي 110 میلیونه افغانۍ په ارزښت باندې په څو مختلف ولسوالۍ د ننګرهار کې وې برابر ته وسپارلې. دوهمه مخه هم دا وه چې موږ د کارموندنې چې د اجرات ماب رئیس جمهور له خوا نه اعلان شو د افغانستان لپاره یو پروګرام ده او دې پروګرام شروع موږ له ننګرهار له ولایت نه د سراچي له کلي نه وکړ. په دې کې 210 میلیونه افغانۍ د ننګرهار لپاره تخصیص شوي دي چې په 303 کلیو کې به د حفظ مراقبت پروژې مخلي. مجموع کې به 4330 ننګرهاریان ته کار کې پیدا شي.
د ننګرهار والي سلیم خان کندوزی په خپلو خبرو کې وویل چې د کلو د بیارغونې پروژې په هغو سیمو کې هم بې له ځنډ او خنډه په مخ روانې دي چې نسبتا نام نه دي. د له مرکزي حکومت نه غوښتنه وکړه چې په ننګرهار کې د رغونې او پراختیا نورې پروژې هم پلې کړي.
انکشافیات پروژې خوشبختانه که هغه ساحې چې موږ وطن امن هم لري په هغه کې مشته. تاسو په حصارک کې د انکشافیات پروژې کتلی شئ، تاسو په شیرزادو کې کتلی شئ، تاسو په خوږیانو کې کتلی شئ. نو موږ مطمئن یو انشاءالله چې په روانه برنامه کې هم کوشش کوو چې ډېرو ولسوالۍ ته ورسیږو، هغه کلو ته ولسونو ته ورسیږو. زمنګ غختنه داده چې ننګرهار ته لا نور توجه وشي تر څو وکول شو چې د ولسونو اعتماد په ځان باندې ولرو او هغه ته درست خدمات ارزکو.
یو تنځوان خوشاله و چې د کلی ځوانانې په لنډمهاله پروژو کې په روزګار شول، خو له حکومت نه غواړي چې ځوانان په بنیادي او اوږدمهاله پروژو کې په کار وګماري.
زه عظمت خان سراچی علی خان د کلی اوسیدونکو د ځوانانو د شورا رئیس یم. دینه هم موږ ډیر خوشاله شو اته کسان ځوانانې په کار کو، دا خو به شورا ذکرې دوه میاشتې درې میاشتې دا بسنه نه کوي. ځوانان ټول په نشو روږدي شو لاړو مخالفینو سره. نو موږ د حکومت نه دا تقاضا ده باید ځوانانو ته جدي پاملرنه ولري او دې ته د کار زمینه مساعد کړي.
د افغانستان د کلو د بیا رغونې او پراختیا وزارت چارواکي وایي چې دوی به د ننګرهار په 303 کلو کې د کلینیکونو، ښوونځیو، کلیوالي سړکونو، ویلو او سربندونو بیا رغونه کوي او هغو پروژو ته به لومړیتوب ورکوي چې د کلیوالي شوراګانو غوښتنه وي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د خوست چارواکي وایي د ټاپي په نوم د ګیس نلیکی پروژه به افغانستان اقتصاد ته ډیره ګټه ورسوي. تیر ورځ د غونډې پر مهال د خوست والی وویل له ترکمنستان د ګیس د پایپ لاین به په افغانستان کې زرګونه خلکو ته د کار موقع برابر کړي او افغانان به په ارزانه بیه ګیس ترلاسه کولای شي. نجیب الله لوخیل په دې اړه رپورټ لري.
د پنځمې په ورځ د خوست حکومتي مامورینو، قومي مشرانو، مدني فعالانو او ځایي خلکو د ویناست لارې د ټاپي پروژې د کار پیلیدل د افغانستان د اقتصادي، سیاسي او امنیتي ټکو لپاره ګټور وبلل. دوی زیاتوله ټاپي پروژه د پاکستان او هند لپاره هم د ډیر اقتصادي ارزښت خبر خمنه ده او د درې وړو هیوادونو مشترکې اقتصادي ګټې تضمینوي. د ویناوالو په خبره چې په پروژه کې د شاملو هیوادونو مشترکې ګټې به د دې لامل شي تر څو دوی په خپلو کې اړیکې دوستانه کړي او د سیمې د سیاسي او امنیتي ثبات په خاطر لیاو بل سره مرسته وکړي. خوست والی حکم خان حبیبي په خپلو خبرو کې د ټاپي پروژې ځینې مهمې ګټې د غونډې ګډونوالو ته په دې توګه وړاندې کړې.
ټولې هغه سیمې چې دغه پایپ لاین ګاز ورنه تیریږي هغه ته به دغه ګاز په وړیا توګه ورکول کیږي بدون له دې قیمت ولري. د دغه پایپ لاین نه د افغانستان ټولو نورو ولایتونو ته په ارزانه توګه باندې ګاز ورکول کیږي. ترانزیت په توګه د دغه پایپ لاین د تیریدو له امله به هر کال افغانستان له 500 میلیون ډالرو برخمن شي. په دغه پروژه کې به تقریبا 2000 افغانانو ته د کار زمينه مساعده شي.
د اقتصادي چارو کارپو نواب مرزي په خپل خبرو کې ویل د افغانستان جغرافیه د سیمې د هیوادونو لپاره د ترانزیت جغرافیه ده. خو د ورېښمو لارې وروسته چې په و مزګي دي زپړې کې وتړل شو تر اوسه چې د ټاپي پروژه کار پیل شو د ترانزیت د جغرافیه بيد پاتې شوی و.
کاروان وګوره په خپل د تعریف شوی جغرافیه ده چې موږ یې ترانزیت یو لار یو، لیکن په عمل کې موږ جغرافیه دي واځي د جنگي ترانزیت دند ساتره رسولې ده. د ورېښمو لارې چې د چین نه پایل شو د افغانستان لارې شمالي افریقا او منځني ختیځ ته ولاړه دا غا 2500 کاله وچلې ده. ډاکټر صاحب اشرف غنی ته مبارکي وایم چې دا غا 1400 کلنه بيده جغرافیه د ترانزیت لپاره راوي کړه.
د خوست ولایتي شورا استازي قدیم افغان وویل کچیر افغان حکومت او خلک د ټاپي پروژې ساتنه وکړي نو دا به د سیمې د هیوادونو په کچه د یو شمېر نورو مهمو اقتصادي پروژو د پلي کېدو لپاره هم لار هواره کړي.
انشاءالله تزيد د دغه څانګې به د ریل پټلۍ انشاءالله تیریږي او د دې په څانګې به د برېښنا ترونه غځول کېږي او په څانګې امکان لري چې یو 10 مترو وي جوړه شي چې دغه هیوادونه به خپل منځ کې سره نهلوي.
د ټاپي پروژې د پایپ لاین لارې به د ترکمنستان په ترتیب سره افغانستان او ورپسې پاکستان او وروسته هند ته په کلنی ډول ټول 3.5 میلیارد مکعب ګاز لیږدول کیږي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
د پاکستان پاوز تر اوږدی مودې وروسته د قبایلی سیمې خیبر باړي واکه ملکین زمیته سپارل دي او ویلي دي چې د بازار خلاصولو تنظیمات یې هم کړی دي. خو د باړي سوداګران وایي تر اوسه یوازې د دکاندارانو د نوم لیکنې یا رېجستریشن کار شروع شوی دی او په بازار کې د صفایي کار روان دی. دوی وایي د عملیاتو کې یا دکانونه ړنګ کړل شوي یا ورته زیان رسیدلی دي او څو کاله بیروزګاره نو ورسره دی مرستي وسی. د قبایلی سیمو د سوداګرۍ خونو اداره وای د باړي له سوداګرانو سره د مالی مرستو لپاره هڅې کوي. فرهاد شینواره نور معلومات راکوي.
د پاکستانی پوز د مطبوعاتي څانګې ISPR لخوا په خبر شوی یو بیان کې ویل شوی دی چې خواو شاش په کاله پس امنیتی ځواکونو د خیبر جنسۍ د باړې انتظامی چارې سیول اډمنستریشن یا پولیټیکل چارواکو ته حواله کړي دي او ډېر زر به مرکزی بازار خلاص شي او اوس د باړې خلک کولی شي چې خپل کاروبار پکې بیا شروع کړي. خو د باړې سوداګر بیا وایي چې انتظامی ورته یوازې د رجسٹریشن او صفائی کولو امر کړی دی او دی بازار ته پتاګ راتک کی اوس هم مشکلات شته او پوره ازادی نه د ورکړی شوی. په دې حق له د باړې د سوداګرو د اتحادی یو مشر ایاز وزیر مشال ریډیو ته وایي
په مرحله کې انتظامیه دا خبره را توکړه چې تاسو څنګه چې کمی د باړې رجسٹریشن وکړي د مالک او د کم کاروبار کوونکو دی د ډیټا به مونږ راکړي په بازار کې هغه ډیټا مونږ ورکړل بیا یې هغه نه پس اعلان را تاو کچھ تاسو خپل دکانو ته لاړ شئ او هغه صفائی وکړئ. کچا کم ځای کې گیټ را پرېوتای وي, کم ځای کې هغه چت را پرېوتای وي, کم دیوال را پرېوتای وي, هغه مرحله باندې موږ شروع یو. بالکل سختی د اوس موجوده ده, په اندراج باندې نه وځي, په اندراج باندې او هغه کسان باندې چې کم موږ سره رجسٹرډ دي عام سړی دلته نشي تلای. موږ دا وایو چې عام خلکو لپاره د روزګار کول د خپل یو ماحول غواړي, یو خپل ازادي غواړي.
د باډین سېنېټر مومن خان پر دې وایي چې دوی هلمند او هڅه کوي چې د باړې بازار په عملی توګه خلاص کړي.
موږ نه امید نه یو, ان شاء الله کوشش کې لګیا یو چې دا خبره مضبوطه شي او یقیني شي او د خلکو دا باړه چې دی کولاو شي او چې کله باړه کولاو شي د باړې سره ټولو خلکو ژوند وابسته نه وي, په دا کې ټولو خلکو روزګار دی, په دا کې ټولو خلکو ژوند دی, په دا کې ټولو خلکو خوشحالي ده. نو موږ به دا ان شاء الله دا کوشش کوو چې دا خبره ناکامه نشي.
د باړې د سوداګرو د اتحادی یو مشر ایاز وزیر زیاته کړه چې دوی ډېر زیانونه شوي دي او باید مالی مرستې ورسره وکړی شي.
موږ سره چې مالی مرستې ونه کړی شي نو بازار زه دا ویلی شو چې دلته تقریبا یو 10% خلک به راشي, هغه به روزګار چالو کړی شي, خو د نور خلک چې کوم دي دا به دکان کې ناست وي, خو هغې سره به وسایل نه وي, هغې سره به د کاروبار د شروع کېدو لپاره څه نه وي.
د فاټا چیمبر آف کامرس صدر شاهد رحمان وایي چې په باړه بازار کې د چا زیانونه شوي دي هغوی د ورسره خپل اسناد جمع کړي چې مالي مرستې ورسره وشي.
چې دلته چا کاروبار کړی دی او چا نقصانونه شوي دي هغې د خپل کاغذونه سره د ثبوتونو د فاټا شکایت په دفتر کې, د چیمبر آف کامرس په دفتر کې, یا د سمیرا په دفتر دا دي جمع کړي. زمونږ ابل اورزم ورلد بینک سره ډېر اهم میټینګ شوی دی او دویم راوند چې کوم ورلد بینک په حیثیت د ترور د سمیرا ورکوي یا د فاټا شکایت ورکوي
د خیبر جنسۍ په باړه کې د 2009 رئیس د لشکر اسلام وسلوالې ډلې پر ضد په بیا بیا پوځي عملیات ترسره شوي, خو تیر کال د اکتوبر په میاشت کې پکې د وسلوالو پر ضد مؤثر عملیات ترسره شول او باړه یې د وسلوالو نه پاک کړه او یوازې د سپاه قبیلې نه علاوه ورته ټولې بې کوره شوې قبیلې ستنې شوي دي. فرهاد شینواری, مشال ریډیو, خیبر
جنسی. له دو کلونو زیاته موده کیږي چې د خیبر پښتونخوا حکومت په هغه صوبه کې د تعلیمي ایمرجنسی یا بیړني حالت اعلان کړي, خو اوس هم په پېښور کې داسې ډیر ماشومان دي چې له ډیرانونو کباړ ټولوي او کورونو ته پیسې ګټي. دا په داسې حال کې ده چې د پېښور سکول بریدي یو کال پر کېدو په مناسبت د پاکستان وزیر اعظم هم ماشومانو ته د تعلیم ورکولو ژمنه وکړه. ځلاند یوسفزای په پېښور کې له ماشومانو سره خبرې کړي او دا رپورټ برابر کړي.
وزیر اعظم میاں نواز شریف په 14 دسمبر د آرمی پبلک سکول د پیخي یو کال پوره کېدو په موقع هر کال د 14 دسمبر ورځ د تعلیم لپاره د قامی اعظم په توګه د لمانځلو اعلان وکړو. خدا لومړی ځل نه دی چې حکومتي واکمنان یا سیاسي مشران قام سره د تعلیم عام کولو ژمنې کوي. د دې ترڅنګ د پاکستان آئین آرټیکل 25 له 15 تر 14 کالو عمر هر ماشوم ته د بنیادی وړیا تعلیم ورکولو ژمنه هم کوي. خود دې هر څه باوجود هم د پیښور خار په هر برخه کې د ماشومانو داسې ډلې او ټولې په نظر راځي چې بوجه او خلطې په لاس د کباړ او خزلو غونډول لپاره د کورونو دروازې ټکوي او یا د خزلو په ډیرانو د کباړ په لټون کې وي.
مایول بل غریبی درو پلان مې د پردې رښتیا تللی سکول ته نه ماته غریبیم ده بس کباړ غونډو مزګر ځان د سولو د دوسو مور دی ورکو زما مصاهر مخکې سکول ته تلم او اوس په نه ځم او ستاسو کنځلې کولې بس راووه اوس کبار کار سر راووځو او نیمې بجې وو دا مازدیګر څلور بجو درې بجو پورې غونډه د ورځې یو نیم سلو دوه سو درې سلو ځان له پکې یو لس شللو بس نور کور کار کوم.
یو بل لس کلن ماشوم چې جامې یې خیرنې او د مخ کولای خورو د خځلو داغونو او ستړیا ته تکړی و. مشال ریډیو ته وویل چې پلار یې پردې رکشه چلوي او دی د پلار د قرض ختمول لپاره کباړ راغونډوي.
زمام جد نه دی اسکول له مزل نه کیږي څه کاروبار له مزل کیږي مور راته ویل وای پلار باندې مې قرض دی د رشکو چې هغه خلاص کړي بیا به درجه خانې ته ځم د ورځې کله به چې دوه سوه زه وګټم بس ځم کورله کله درې سوه شو بس ځم کورله یو ګنټه کې وګټل شو بس ځم لاړ شم کورله بس ویلو.
وزیر اعظم میاں نواز شریف د آرمی پبلک سکول د تلین په موقع د دښمنانو ماشومانو ته هم د تعلیم ورکولو شعار پورته کړو او په خیبر پختونخوا کې د تحریک